طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام ګرانو زده کوونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې تاسو ټول به ښه یاي او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوي وای. راځي ګرانو زده کوونکو نن رسمان په درس پیل کوو. موږ په تیر درس کې د پولیو واکسین ډولونه همدا موضوع را پیل کړی وه. نن د تیر درس لند تکرار کوم. لند مهم مسائل تاسو سره یو ځل بیا په تکراری بڼه شریکوم. لږ وروسته به نوی درس تستره شو، خو په یاد ولرئ هغه زده کوونکي چې مطالعه کمه کوي ضرور ورته درسونه مشکل دي. له تاسو ټولو هیله ده چې د طبي زده کړې د دغو کتابونو د مطالعې لپاره وختونه زیات کړئ. دا چې اوس شپږمې دورې ته رسېږئ حتما ستاسې د زده کړو ساویه لوړه شوه او ستاسې دغه مسایل ورځ تر بلې هغه لوړ مسایل ستاسې مخې ته درځي. هدف دا دی چې ستاسې هغه نصاب یا کریکولم هغه اوس ډیر لوړ لیول ته تللی دی. د دې په خاطر تاسې مجبور یئ چې څه نا څه مطالعې زیاتې کړئ او کله چې تاسې مطالعې ډیرې وکړئ کومه موضوع چې زه درته وایم هغه درسره ولیکئ یا مهم اصطلاحات یې درسره ولیکئ هغې باندې ښه فکر وکړئ نو زه ډاډه یم چې تاسې به په دې مسایلو باندې ډیر په اسانۍ سره پوهیږئ. درنو زده کوونکو موږ په تیر درس کې د پولیو واکسین ډولونه وپیژندل. په ساده ډول یې وایم موږ دوه ډوله د پولیو واکسین لرو، یو او پی وی واکسین دی او بل آی پی وی واکسین دی. او پی وی اورل پولیو واکسین دی، د خولې له لارې تطبیق کیږي. آی پی وی واکسین دا ان اکټیویټیډ پولیو واکسین دی، غیر فعال د پولیو واکسین دی. او او پی وی واکسین هغه د ژوندۍ کمزوري شوي وایروس څخه خلاص راځي، خو آی پی وی واکسین د مړه شوي وایروسونو څخه خلاص راځي. یو د بل سره په پرتلیزه یا مقایسوي بڼه زده کړئ. بل د پولیو د واکسینو د ګټو په هکلم موږ یوه موضوع راخیستې وه او زه مطمئن یم د پولیو د واکسینو ګټې به تاسو ته واضح وي. همدا یې ګټه ده چې یو کس د پولیو په ناروغۍ باندې نه اخته کیږي یا یوه ټولنه د پولیو د معیوبوونکي او وژونکي ناروغۍ څخه خوندي ساتل کیږي که چیرې واکسین تطبیق کړي. بل د پولیو د واکسین د تطبیق مهالویش باندې مونږ خبرې وکړې. په کومو وختونو کې د پولیو واکسین باید تطبیق شي؟ ګورئ، موږ په تیرو درسونو کې داسې مو ویل چې نویو زیږیدلو ماشومانو ته مونږ پولیو ورکولی شو یا د پولیو واکسین ورکولی شو. هغې ته مونږ یو بی سی جی واکسین ورکوو د ټی بی یا د تبرکلوز لپاره، بل پولیو واکسین ورکوو. او بل د زیړی لپاره واکسین ورکو. خو په ځینو کلینیکونو کې د دې پولیو واکسین په هماغه د زیږون پر وخت کې ورته نه ورکول کیږي، یا د زیږون په لومړنیو ساعتونو کې ورته نه ورکول کیږي، یوازې بی سی جی او د زیړی واکسین ورکول کیږي. خو که چیرې ورکړل شي کومه ستونزه نشته ده. بل ورته مو د واکسینو، خصوصا د پولیو د واکسینو د مهالویش په هکله داسې هم وویل چې مونږ کولی شو د پولیو واکسین کوچنیو ماشومانو ته چې هغه د یوه نیمې میاشتې عمر ولري هغې ته یې پیل کړو، یعنی د شپږ اونیو ماشوم ته یې ورکوو. لومړی ډوز په شپږمه اونۍ کې ماشوم ته ورکوو دوه څاڅکي، ورپسې په یولسمه اونۍ کې بیا دوه څاڅکي ورکوو، بیا په څوارلسمه اونۍ کې دوه څاڅکي ورکوو، او له هغې وروسته یوه میاشت باید پوره شي، یعنی څلور هفتې باید جمع شي او ماشومانو ته تر 15 کلنۍ پورې دغه واکسین ورکړل شي. په دې تاسې ټول پوه شوئ انشاءالله. بل د پولیو واکسینو سایډ افیکټ یا اړخیزې اغیزې کوم نور تاثیرات رامنځته کوي؟ داسې تاثیرات چې موږ یې نه غواړو. یو تبه رامنځته کوي خو ډیره نرمه تبه وي، او بل د پیچکارۍ په ساحه کې درد که چیرې د پیچکارۍ واکسین یا آی پی وی واکسین ورکړل شي. د او پی وی پر وخت دردونه نه وي، ځکه هغه د خولې له لارې څاڅکي دي. خو د او پی وی پر وخت بیوه ستونزه ده چې په ځینو ماشومانو کې څه نه څه نس ناسته رامنځته کوي. دا یې اړخیزې اغیزې یا سایډ افیکټ شول یا جانبي عوارض شول. بل د پولیو نړیوالو کمپاینونو په هکله مو وویل چې په ټوله نړۍ کې دغه واکسین تطبیقیږي د دې لپاره چې پولیو له نړۍ هغه محو شي، صفا شي، او ټوله نړۍ د پولیو څخه خوندي پاتې شي. د دې لپاره مختلف نهادونه دي چې کار کوي. راځي نن ورځ شپږمه صفحه کې نوی درس لرم. شپږمه صفحه کې د شری واکسین دا زموږ نوی درس ته شری ګورئ. د شری واکسین په هکله خبرې کوم، خو مخکې له دې چې د دې واکسینو په هکله وپوهیږو، مهمه دا ده چې د شری ناروغي په هکله لږ څه معلومات حاصل کړي. نور دا موږ د ناروغۍ په درسونو کې بیا مطالعه کوو. خدا چې د شری واکسین موږ ولې تطبیقوو او شری څه ډول ستونزه ده، مهمه دا ده چې لومړی په دې ځانونه پوه کړو. ګورئ، شری دې ته موږ میزلس هم وایو، سرخکان هم ورته وایي، ځینې ورته سرخکان وایي. دا یو بل نوم دی په افغانستان کې، په ډیریو ټولنو کې ورته دغه نوم هم کارول کیږي، سرخکان یا سرخکان. د سرخکان یا میزلس یا د شیرې لپاره یو څو خبرې در سره شریکوم تر څو یو مفهوم یا کانسپټ واخلئ. شری معمولا په ماشومانو کې عام دی، لکه څه ډول چې پولیو په ماشومانو کې عام ده یا په دوی کې ډیره رامنځته کیږي، شری هم په ماشومانو کې ډیر رامنځته کیږي. نو له همدې امله ماشومانو ته باید واکسین ورکړل شي تر څو د شری له ناروغۍ په امان شي. شری یوه ویروسي ناروغي ده، پولیو هم ویروسي ناروغي ده. دا چې نوم یې شری دی او دې ته موږ تیب کې بیا میزلس وایو، نو د میزلس په نوم وایرس دی چې دغه ناروغي رامنځته کوي. معمولا دغه وایرس د تنفسي سیستم له لارې دغه انتقالیږي. د ټوخي پر وخت، د پرنجي یا د ترنجي پر وخت یو کس نه بل کس ته انتقالیږي، او د ککړو کالیو د دې له لارې هم انتقالیدای شي. کله چې یو کس یا یو ماشوم په شری باندې اخته شي، موږ څنګه پوهیږو چې شری دغه کس ته داخل شوی دی یا دغه وایرس ورته داخل شوی دی؟ هغه ماشومان چې په شری باندې اخته شي ګرانو زده کوونکو، د هغې په مخ باندې په اوګو باندې دانې راخیژي، خو مخکې له دې چې دانې راوخیژي د هغې وړاندې ورته تبه پیدا کیږي، ډیره سخته ګرمه تبه ورته پیدا کیږي، یو نفر تک سور وي، یو ماشوم تک سور رنګ خپلوي، یعنی های گریډ فیور ورته وایي، لوړه تودوخه یا لوړه تبه ورته رامنځته کیږي. تر څنګ د دې ناروغانو یا د دې ماشومانو د ستوني دردونه وي، ټوخی کوي، او څه نه څه زکام هم وي، او د سترګو حساسیت لري، رڼا ته سم نه شي کتلی، له رڼا یا روښنایي سره یې سترګې حساسیت پیدا کوي، او تقریبا دا حالت یو دوه درې ورځې چې دوام مومي، په دې وختونو کې د دې ماشومانو په مخ باندې په اوګو باندې تا د کوچنیو ګرمکو په ډول سرې دانې راخیږي. دغه سرې دانې وروسته ټول بدن ته هم خپرېږي، دې ته شری وایي، او دا نورو ماشومانو ته هم انتقالېدای شي که چیرې نور ماشومان د دغې ماشوم سره چې په دې ناروغۍ اخته دی نږدې واوسیږي. د دې لپاره باید ماشومانو ته واکسین ورکړل شي تر څو د شری له دغې ناروغۍ ماشومان خوندي پاتې شي. او ما وړاندې مویل په عمر کې یو ځل د شری په ناروغۍ باندې یو کس اخته کیدای شي، دوه ځله پرې نه شي اخته کیدای. ګورې دا خبره داسې نه کوم چې حتما به یو کس پرې اخته کیږي، هدف دا دی که چیرې یو کس د شری په ناروغۍ باندې اخته کیږي هغه په عمر کې یو ځل پرې اخته کیږي، ځکه د هغې کس په وینه کې انټي باډي جوړیږي، او دغه انټي باډي نه پرېږدي چې دوام ځل لپاره شری بدن ته داخل شي. کټ مټ داسې مثال لري لکه یو کس ته چې واکسین ورکړل شي. ګورې شری هم وژونکې ناروغي ده، کیدای شي ماشومان تر مرګ ورسوي. د دې لپاره مهمه ده چې د شری یا میزلس واکسین ماشومانو ته ورکړل شي. اوس د طبي زده کړې زده کوونکي په دې پوهیږي، کیدای شي ډېر ډاکټران هم په دې پوه نه وي چې په کومو وختونو کې موږ د شری واکسین ماشومانو ته ورکړو، خو تاسې قدرمن زده کوونکي همدغه وړتیا د نن ورځې د درس څخه ترلاسه کولی شئ تر څو په دې هم پوه شئ چې موږ ماشومانو ته په کوم وخت کې د شری واکسین ورکړو، کوم وخت کې دغه واکسین مهم دی. راځئ د شری دغه درس یا دغه موضوع را پیلو. تر اوسه پورې یوازې د شری په ناروغۍ باندې درته عمومي وغږېدمه. شپږمه صفحه پیدا کړئ، د شری واکسین ښه لاندې لیکل شوی دی. شری واکسین قوس کې میزلز واکسین لیکل شوی دی. ګورئ شری واکسین یا میزلز واکسین یو د وقایې واکسین دی چې د شری ناروغي یا میزل څخه د خوندیتوب لپاره کارول کیږي. ګورئ شری واکسین یا میزلز واکسین دواړه یو خبره ده. هغه کسان چې انګلیسي سره ډېره علاقه نه لري دوی کولی شي دغه پښتو ووایي. شری واکسین یا میزلز واکسین یو د وقایه واکسین د وقایه باندې تاسو پوهیږئ. وقایه دې ته وایي چې یو کس په ناروغۍ باندې اخته نه وي، له هغې وړاندې د ځان ساتنه کوي. هغه که واکسین تطبیقوي دا هم وقایه شوه، هغه که ماسک اچوي د یوې ناروغۍ څخه د خوندیتوب لپاره دا هم وقایه شوه، پریوینشن ورته وایي. نو د شری واکسین دا یو د وقایه واکسین دی چې د شری ناروغۍ یا میزل څخه د خوندیتوب لپاره کارول کیږي. په دې خو تاسې ټول پوهیږئ. نور لیکل شوی دی شری یوه ډیره سری وایروسي ناروغي ده. ګورې ډیره سری ده، په ډیره ښه توګه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. دوام ورکوو چې د هوا له لارې له یو کس څخه بل کس ته یا بل ته انتقالیږي. د شری واکسین په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ژوند ژغورنې لپاره خورا اغیزناک او مهم دی. دغه واکسین چې موږ یې اوس په اړه دغه بحث روان کړی دی یا د دې په اړه غږیږو، دا د ماشومانو لپاره خورا مهم دی، ځکه معمولا ماشومان د شری په ناروغي باندې اخته کیږي او ډیرای د دې ناروغي لامل مړ کیږي. اوس تاسو په هر کور کې په دې پوهیږئ چې دغه ماشوم دومره عمر لري باید دا واکسین ته یوړل شي. ګورئ لاندې لیکل شوی دی د شری واکسین ډولونه، په دې هم پوه شئ، ښه میکانیزمي پوه شئ چې څو ډولونه لري. لیکل شوی دی د شری واکسین په معمول ډول د نورو واکسینونو سره یو ځای ورکول کیږي. لکه یو خبره ډیره مهمه ده، د شری لپاره ساده واکسین نشته. د شری لپاره چې کوم واکسین جوړ شوی دی هغه د نورو ناروغیو لپاره هم کار کوي. منه دا چې د څو ناروغیو واکسین سره ګډه شوی دی او بیا ماشومانو ته ورکول کیږي. لومړی شماره ګورئ ایم ایم آر واکسین او دوهم شماره ګورئ ایم ایم آر وی واکسین. ګورئ یو ایم ایم آر واکسین او بل یوازې وی ورپسې اضافه ده. ایم ایم آر وی واکسین دوه ډولونه دي، ټو ټایپس دي. دوه ډوله واکسین د شری لپاره عام دي، خو بیا هم په یاد ولرئ د شری لپاره ساده واکسین نشته چې یوازې د شری لپاره کار کوي، بلکې هغه واکسین چې جوړ شوی دي د نورو ناروغیو لپاره هم ګټور دي او معمولا هغه ناروغۍ په ماشومانو کې ډېرې رامنځته کیږي. ښه، لومړی شماره ګورئ ایم ایم آر واکسین د شری، روبیلا او ډډغمبوري لپاره ګډ واکسین دي. ګورئ د شری لپاره، روبیلا لپاره او ډډغمبوري لپاره دا ګډ واکسین دي. دریو ناروغیو لپاره یو ځای تطبیق وشو. کچیر یو ماشوم ته د شری واکسین ورکړل شي د دریو ډوله ناروغیو څخه خوندي پاتې کیدای شي. ډډغمبورای جدا ناروغي ده چې د تموګ د دې لاړو غدې پکې خرابېږي، یا پاغه باندې هغه ناروغي تاثیر کوي. روبیلا یو جدا ناروغي ده، د شری په نوم یو بل ناروغي. د دریو وړو ناروغیو لپاره دغه د ایم ایم آر واکسین چې په افغانستان کې هم ډیر عام دی همدغه واکسین ورکول کیږي. دوهم ایم ایم آر وی واکسین دا به د څه لپاره دی؟ ګورئ د شری، روبیلا، ډډغمبوري او چیچک لپاره ګډ واکسین. په دې لاندې کې یوازې چیچک ناروغي اضافه شوې ده، د هغې لپاره هم پکې واکسین ګډ شوی دی. دوه ډوله واکسین شول. کله چې واکسین تطبیقیږي هغه د واکسینو په کوتي باندې ایم ایم آر کا لیکل شوی و دا د دریو ناروغیو لپاره دی. که ایم ایم آر وی ورباندې لیکل شوی دا د څلورو ناروغیو لپاره دغه واکسین ګډ شوی دی. خو په افغانستان کې معمولا ایم ایم آر واکسین ډیر عام دی. د تطبیق وخت په دې هم خبرې کوو په کومو وختونو کې تطبیق کیږي. لیکل شوی دی ماشومانو ته معمولا لومړی ډوز د یو نه تر دولسو میاشتو په عمر کې ورکول کیږي. ماشوم دی موږ دغه لومړنی واکسین چې د شری لپاره یې ورکوو دا په کوم وخت کې باید ورکړو؟ دغه د یو نه تر دولسو میاشتو پورې ماشومانو ته. ګورئ دوه ځلې ورکول کیږي، دوه وارې به د شری واکسین ماشومانو ته ورکوئ. یو وار به په کوم وخت کې ورکوئ؟ یو ماشوم دی د یوې میاشتې نه نیولی تر دولسو میاشتو پورې، فرضاً په پنځه میاشتو کې ورکولی شي. یو ماشوم دی په اوو میاشتو کې دی، د اوو میاشتې ماشوم ته هم ورکولی شئ، د دولسو میاشتو ماشوم ته هم ورکولی شئ، د دوو میاشتو، د دریو میاشتو. ګورې دا انټروال شو، د یو نه تر دولسو میاشتو پورې ماشومانو ته یو ځل به یې ورکوئ. هغه که چیرې تاسو ښه موقع ورته پیدا کړه، په هغه موقع کې تاسو کولی شئ کلینیک ته دغه ماشوم یوسئ او دغه واکسین ورته ورکړئ. فرضاً ماشوم دی د دریو میاشتو دی، کولی شئ ماشوم واکسین ته یوسئ. اوس داسې کورنۍ دی چې هلته ماشومان نه دي واکسین شوي، خصوصا د شری واکسین چې ډیر مهم واکسین دی. اوس که په کوم کور کې داسې ماشوم و چې د هغې عمر د یوې میاشت نه نیولی تر دولسو میاشتو پورې وي او هغې ته د شری واکسین نه وي ورکړل شوی، دغه ماشوم یو ځل باید په همدې عمر کې واکسین شي. دوهم ځل یې کله واکسین کړو؟ ګورئ لیکل شوی دی دویم ډوز د یولس نه تر پنځلسو میاشتو. ګورئ یولسو نه تر پنځلسو میاشتو، یا د ښوونځي د پیل پر وخت ورکول کیږي. یو لسونه تر پینزه لسو میاشتو اوز که دو لسو میاشتو شو نو دی ماشوم تیم دوام زل پارا ورکوالای شه خو لک شرط شته دای چه اغل لمرانه وکسین باید بیا دی ماشوم لپارا پو لمرانه میاشتو که ورکل شو ایوی فرزن لمرانه وکسین چه مونگی پا اوال زل ورکو آغا که یو ماشوم تا پو دوام میاشت که ورکل شو ایوی یا پا دیریم میاشت که ورکل شو ایوی مونگ که ولشو چه دوام زل وکسین ور تا پو دولسم میاشت که ورکلو دی دولسم میاشت نیوالی تر پینزلسم میاشت پوری مونگ ورکوالی شو او یا که پا دی عمر که ور نکرو مونگ که ولشو دی خوانزی دی پیل پر وقت ورطا ورکلو یعنی حتی که چو کلو تم ورسی که دی خوانزی دی پیل پر آمادم وی مونگ که ولشو دا غدی پینزو کلو یا سلور کلو یا شپگو کلو پا عمر هم ورطا ورکلو یا دست ما شمانوی چه اول دوز ورطا ورکرال شوی وی دو هم دوز تری پاتی وی که ولشی حق ما شمانو تا هم هم دغا وکسین ورکلی چه اغا دی خوانزی عمر تر رسیده لیوی پینزو کلو شپگو کلو تا دی عمر تر رسیده لیوی دی تی هم ورکوالی شو خدای دو کلی چه با دی موضوع با تاسی پوشه وی وای دو زلی مگ دی شر وکسین ما شمانو تا ورکوالی شو لمره زلی دی یوی مشتن وروز تا تر دول لسو میاشتو پوری پا دی مودا که هر زل مگ تا مکا مساعده شو مگ کولی شو دغا ما شمانو تا د شری واکسین ورکو دوهم ځل دی یو لسونه تر پنځه لسو میاشتو پورې که دلته موکا نه وه کولی شو د ښوونځي د عمر یعنې څو کلو ته چې ورسېږي شپږو کلو ته پنځو کلو ته څلورو کلو ته هلته یې هم ورکولی شو ښه اغیزې او خوندیتوب ګورئ څه ډول اغیز لري دغه واکسین او څومره یو کس یا یو ماشوم د ناروغۍ څخه خوندي ساتلی شي دا یو بل یا بیل بحث دی اوس په دې اړه خبرې کوو ښه لیکل شوي دي واکسین 19% مؤثریت لري 19% مؤثر دی کوم واکسین د شرې واکسین دوام ورکوو که ټول اړین ډوزونه ورکړل شي عموما خوندي ګڼل کیږي خو کیدای شي په لږ شمېر کسانو کې لنډمهاله عوارض رامنځته شي لکه تبه معمولا 19% ډېر ګټور دی یعنی د شرې واکسین موږ 100% نه شو ویلی که یو ماشوم ته موږ د شرې واکسین ورکړی و دغه ماشوم به هیڅکله د شرې په واکسین باندې البته د شرې په ناروغي باندې نه اخته کیږي نه امکان لري چې پرې اخته شي خو په ډېره کمه فیصدي سره او یا که چیرې پرې اخته هم شي ناروغي به ورته ډېره اسانه وي شدت به یې ډېر نه وي نو موږ داسې وایو چې 19% یې مؤثریت شته دی خو 100% موږ نه وایو چې که چیرې موږ دغه واکسین ورکړو 100% موږ یو ماشوم د شرې له ناروغۍ څخه خوندي ساتلی شي یا خوندي ساتلی شو او بل مو دا وویل چې په لږ شمېر کسانو کې عوارض هم رامنځته کوي کیدای شي که چیرې موږ ماشوم ته د شرې واکسین ورکړو ګورئ دا خو په داسې حال کې ورکول کیږي چې هلته یو ماشوم په ناروغۍ نه ده اخته شوی تبه ورباندې نه ده راغلی خو موږ دغه واکسین ورته ورکوو د دې سره هممهاله تبه هم رامنځته کیدای شي ځکه د ټولو واکسینونو سره تقریبا تبه ملاوي تبه ورسره رامنځته کیږي تبه د دې په خاطر رامنځته کیږي چې کله چې واکسین بدن ته داخل شي د انسان دفاعي سیستم فعالیږي تر څو انټي باډي جوړ کړي کله چې دفاعي سیستم فعالیږي په دفاعي سیستم کې د تودوخې درجه هم رول لري بدن تودوخه لوړوي د دې په خاطر چې هغه بیگانه شایان یا بهرني شایان یا پردي شایان یا اجنبي شایان او یا که په دې ډول ووایم چې میکروبونه یا واکسین چې بدن ته تطبیق شوی واکسین هم د میکروبونو یوه برخه ده یا کمزوري شوي میکروبونه دي هغه چې بدن ته داخل شوي دي د هغې لپاره تودوخه لوړوي تر څو د دوی د تودوخې پر مټ د تبې پر مټ د هغه میکروبونو ژوند څه نه څه کمزوری کړي ځکه په لوړه تودوخه کې میکروبونه ښه ژوند نشي کولی میکروبونه معمولا په ساړه محیط کې ډیر خوښ وي، په ګرمه هوا کې یا په یخنۍ کې. البته په ګرمه هوا کې معمولا وایروسونه یا میکروبونه ډیر نه وي خوښ او ډیر ښه وده یا تکاثر نشي کولای. په همدې خاطر په ژمي موسم کې که فکر وکړئ، خلک ډیر په ناروغۍ اخته کیږي، یا په دې ډول وایم چې خلک ډیر په تنفسي ناروغیو یا وایروسونو باندې اخته کیږي، زکام او تر څنګ دغه نورې سینه بغل ناروغۍ وي، ځکه په دې موسم کې دغه وایروسونه ډیر خوښ وي، ډیر ښه ژوند یا فعالیت کولی شي. لاندې اوس یوه پوښتنه ده، ولې مهم دي د دې شری واکسین؟ ولې مهم دي؟ شری ډیره ساري ناروغي ده، یعنی په ډیر ښه ډول سره انتقالیږي یو کس نه بل کس ته. شری ډیره ساري ناروغي ده چې که واکسین نه وي د ماشومانو د مرګ یو مهم لامل ګڼل کیږي. نو اوس که چېرې دا واکسین تطبیق نه شي د شری لپاره، د ماشومانو د مړینې یو مهم لامل د شری ناروغي ګڼل کیږي. ښه نور لیکل شوی دی، د شری واکسین نړیواله کمپاینونه په میلیونونو ماشومان د دې ناروغۍ له امله له مړینې څخه ژغورلي دي. د شری واکسین لپاره نړیوال کمپاینونه شته دي چې په میلیونونو ماشومانو ته دغه واکسین تطبیقوي، او د دې له امله دوی د مړینې څخه ساتلی دي. قدرمنو زده کوونکو، تاسې نن ورځ د شری په ناروغي باندې راسره پوه شوئ، او تر څنګ یې د شری په مختلفو موضوعاتو باندې، په مهالویش باندې، د شری په ډولونو باندې، په اغیزو باندې، په دې ټولو باندې راسره پوه شوئ. راځئ ګرانو زده کوونکو، حاضری به واخلو. څلورمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د بی توری دی. نو تاسې ټول د حاضرۍ کارتونو ته د بی توری ورسوئ. څلورمه شماره پیدا کړئ، د بی توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.